یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مخشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خلاص تویم پایل په خبرونو کې اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه ورکړل شي د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسول جوزف بورل په خپل ټوټر لیکلی د اروپای ټولنې د په همدې چې په دې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي په ورته وخت کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر په نږدې راتلونکي کې د یوې ناستې خبر ورکړی چې پکې به د افغان میرمنو پر ستونزو بحثونه کېږي د امریکا پلازمینه واشنگتن کې پولیسو ویلي هغه افغاني نیولې چې خپلې هغه افغان نیول شوی چې خپله میرمنې په امریکا کې وژلې وه او بیا اروپا ته تښتېدلی و د واشنگتن د پولیسو یو چارواکي مارک ګریګوري پرون خبریالانو ته وویل اروپا امریکا ته د دغه مشکوک افغان وحید کاشفي د استرداد هڅې روانې دي ګریګوري ویلي دغه افغان 2019 کال کې د امریکا دننه خپله میرمن وژلې وه او وروسته اروپا ته تښتېدلی و د پولیسو چارواکو ویلي مشکوک قاتل د اکتوبر په 19مه په اروپا کې د خپل استوګنځي دننه نیول شوی خو دا نه دي ویل شوي چې د اروپا کوم ځای کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شمخاني سره د اوکراین پر جګړه امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړي دي دا خبره د روسیې امنیت شورا پرون خبره کړې ویلي د پتروشوف څلور ورځې وروسته تر هغه تهران ته سفر کړی چې ایران د لومړي ځل لپاره ومنله چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي د ایران چارواکو ویلي دوی د اوکراین د جګړې له پیل مخکې روسیې ته بې پیلوټه انتحاري الوتکې ورکړي روسیې د ایران په انتحاري بې پیلوټه الوتکو کې چې په کامیکازه مشهورې دي د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو بریدونه کړي دي په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د موسکو فورمټ په نوم د غونډه راتلونکې اونۍ چهارشنبه ترسره کیږي چې پکې به د روسیې ترڅنګ د چین تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان هند قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي طالبانو ویلي د موسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیزه تعامل منفي اغیز کولای شي خبرونه مو واوریدل وربه شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه ورکړل شي دا خبره د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټوټر کړی ده په دغه پروګرام کې به په دې اړه هم واوري چې په غزنی کې یو وړاندجلې چې د کتاب لوستنې په یو سیالي کې لومړی مقام ګټلې له طالبانو غواړي چې مکتبونه ورخلاص کړي
اوس خود اسلامی مالات جنو مکتبونه بند کړی زه ډیره خوشینه یم تنه زنه ټول جنو ډیره خوشینه دي چې مکتبونه بند دي نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي ترڅو دوی هم درس وای
په قندار کې معلولین لستونزو شکایت کوي
کار زمينه نه لرو چې وڅوک دوه دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرزان کې دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده د کوم مشکلات سره بنه مخ
د امریکا د منځماله ټاکنو عامدارنګ پکې د افغانانو د ګډون په اړه هم تاسو ته معلومات درکو
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې بدو دانش کوم نه کوم چې امریکا تغییر وکړي
علي احمد جلالي و د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد چې د دغو ټاکنو د اغیزو په اړه خبرې کولې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته اروپאי ټولنه وای په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه ورکړل شي د اروپאי ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په همدې تړاو له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلی دي اخوا د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپאי ټولنې سفیر استیلا رونر په خپل ټوټر لیکلی چې په نګدي راتلونکو کې به د افغان میرمنو د ستونزو په اړه باندې یو غونډه جوړ شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په همدې تړاو یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلی دي. نوموړي لیکلي، د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر استیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلي دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلي، خوشاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي تر څو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې او برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10مه په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلې دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان د ننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته د سلما په نوم یوه انجلۍ سره لدی چې ښوونځی یې تړلی دی، خو بیا هم د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابۍ په برخه شي. هغې له طالبانو هم غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې دولس کلنه سلما
خور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نه شو او ما لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي.
زه ډیره خوشاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګری دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په اندازې وویل، زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم، خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا به زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي، ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینې یم، تنها زه نه، ټولې نجونې ډېرې خواشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامي امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور کنجنې نور هم لزده کړو محرومیږي، نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یو کورنۍ، خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېر متضرره شي، او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي، نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي، غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
زه غواړم چې په آینده کې یوه ډاکټره شم تر څو د ویجاړ افغانستان لپاره خدمت وکم، ځکه چې افغانستان ډېر کړېدلی او غمجن هیواد دی. زه غواړم چې خدمت ورته وکم او د نورو هیوادو په رقم جوړ کړم. تنه زنه ټول نجونې دغه ارزولي.
شاوخوا 15 کلن محمد سید د سلما پلار دی. دی په بازار کې پردی مزدوري او روزانه کوي. محمد سید وایي سلما ډېره وړه وه چې له زده کړو سره یې مینه پیدا سوه. هغې به زیاتې هڅې کولې، نو دا و چې لور یې د خپل قابلیت او زیار په مټو دغه ځای ته ځان ورساوه. دی د خپلې لور په بریالیتوب خوشحاله دی چې لومړی مقام یې ګټلی او وایي زما تر څنګ یې مور، خویندې او وروڼه زیات ورته خوشحاله دي. موږ ټولو له خوشحالۍ څخه وژړل.
پرواز کې به دې وختي به دې ته 12 بجې پورې مکتب تللی. بعد 12 بجې چې څنګه کور ته راغله، ډوډۍ به وخوړه، بعد خو دی چی مدرسې ته. نو دا ټول ارواز دی د خپل درسو په جریان کې. که درته ووایم چې دومره کوشش به هیڅوک نه کوي، که دی چې د ماخستان د مال تقریبا 10-11 بجې پورې دی د خپلو درسو باندې اختایي.
ډاکټر خیرالدین نثار د مسلم پوهنتون رئیس دی چې دغه سیالۍ یې برابره کړې وه. نوموړی وایي سلما ډېره زړوره، قابله او پوه نجلۍ ده. په خپل استعداد یې په دغه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی.
زر کسو ګډون کړی و، پکې اوناس او هم ذکر دواړو، پکې د مکتبونو، لیسو، پوهنتونو، مدرسو ټولو شاګردانو او محصلینو پکې ګډون کړی و. همدغه سلما خور چې د اتم سیمې یو شاګرد ده، دا پکې لومړی مقام پل کړ.
د سلما دوی کورنۍ شاوخوا 8 کاله وړاندې د بلوچستان ایالت له سرخا پنډغالي څخه دلته راکوچېدلې او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
کابل ته په میلیاردونو نوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي. دا افغاني مخکې چاپ شوې، خو طالبانو نشوای کولای افغانستان ته انتقال کړي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو دی ته لار برابره کړي چې دا پیسې ولېږدوي. د افغانستان بانک تمه لري چې په میلیاردونو افغاني بانک نوټونه په فرانسه کې هم چاپ کړي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لار هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزی بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و، او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلې دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې یې نشوای کولی چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وایي چې د دې پیسو له درکه طالبان کولی شي د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته لدی پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 130-140 میلیونو ډالر په ارزش امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اژانس په وینا کې چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوې چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې لزړشته د لیشت وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز اژانس راخیستی چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي، چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزی بانک غړی شاه مهرابي وایي نوي بانک نوټونه د سیشن بی پرس کابل ته ولېږدېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارد افغانۍ دي، او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم همدومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې 2 طالبان هم شته. طالبان وایي چې د افغانستان بانک چارې خپلواکې دي، خو متحد ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبان پر موجودیت اعتراض لري.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
په امریکا کې د منځماله ټاکنو رسمي پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو راپورونه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. په دغه ټاکنو کې د سنا جرګې 1500 او د اساسو جرګې ټولې 1500 رای اچونې ته وړاندې شوي. دا چې د دغه ټاکنو پایله پر امریکا سربېره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري، په همدې اړه مو همکار اسدالله لودین په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې. زیاتره مستاپ کې د
امریکا داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه دی مهاجرت مسئله، لکه دی خزو دی حقوق مسئله، دی خزو دی سخت جنی مسئله، او دا مسئله دا قوی مطرح وی. اما پا این زمان که البته دو حزب پخپل دی دی پارچی پر کانگرس که اکثریت وگتی تلاشون دیر کول معمولا پدلن من محال تاکنو که زیادتر ها حزب چی په پولیس مشی پلاس کده نو کوئی بایلی په کانګرس کې او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوری خوا پون زیاتره څوکۍ وګټي. البته کای زین څوکۍ وګټي او اکثر تر لاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده، او دا د تعجب خبره ټول ته وایي.
بله استاد، وړاندوینې څه ښیي؟ پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خوف همدا خبره کېدله او سم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کوو چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقې وګټي، په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسي جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې که څه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي په هغه تر هغه چې فکر یې کېده. ممکن ده د لسو دولسو څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوری خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې، یعنی هغه وړاندوینه صحیح نه خطه.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي اوسې د امریکا د منځماله ټاکنو او په ارتباط خبري کولې، همدا چې څه تاثیر به لري په افغانستان باندې. په همدې اړه بل رپورټ هم لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن منځماله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ بلل او ویل چې په دې انتخاباتو کې د زیات شمیر رای ورکونکو ګډون کوي چې امریکایانو د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته په لاس کې واخلي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله ویل. د ډیموکرات ګوند غړو وکولې شول چې د جمهوری غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه و، خو ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وي وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 415 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهوری غوښتونکي کیوین مکارټی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي، وویل دا واضح ده چې موږ به پر دغې جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو.
ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به په دې جرګه کې اته څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنې درې څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې څلوېښتو څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګه کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1 سلنه رایې نه دي ګټلي. که جمهوري غوښتونکي د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي که هغه پر لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. بیا هم له نوریاس نوریا اورو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
برتانوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان په اړه تر دې سر لیک لاندې چې په طالبانو کې د نننه د دې لپاره چې ښځینه ډاکترانې ښځې له نورو جلا کړي فشارونه روان دي، په یو مطلب کې لیکي. وروسته له هغې چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د کابل د ښځو په روغتون کې د امیده مومند ټولګي نږدې درېیمه برخه ډاکترانې له هېواده وتښتېدې. هغه وایي د دغو ډاکترانو په وتلو سره د روغتون پر پرسونل فشارونه زیات شوي دي. انډیپندنت لیکي میرمن مومن پریکړه وکړه چې پاتې شي او د خپلې زده کړې 12 کلنه دوره بشپړ کړي تر څو په افغانستان کې د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونه ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن مومن په ورځ کې د نسایي ولادي ناروغان معاینه کوي او په یوه خونه کې چې ځینې وختونه له ګڼه ګوڼې ډکې او ناروغانې پر غولي پرتې وي، پر هغو امیندوارو ښځو څارنه کوي چې له لوړ خطر سره مخامخ وي. د شپې لخوا هم ډیر وخت په غیر طبیعي ډول د ماشومانو د زیږیدو لپاره د سیزیریان عملیات ترسره کوي. د انډیپندنت په لیکنه د میرمن مومن هوډ چې په خپل هیواد کې پاتې شوی چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کړي، په حیرانوونکي ډول د طالبانو له غوښتنې سره هم اړخ لګوي. د طالبانو چارواکي چې په افغانستان کې د یوې محافظه کار اسلامي ټولنې د رامنځته کېدو هیله کوي وایي د ښځو روغتیا پالنه باید د نورو ښځو لخوا وشي. دا په دې معنی چې ډېرې ښځینه ډاکترانې باید وروزل شي. خو دغه هدف هله ترلاسه کېدای شي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي پرېږدي چې خپلې منځنۍ او د لیسې زده کړې بشپړې تر څو لوړو زده کړو ته لار پیدا او د نورو رشتو تر څنګ د طب پوهنځی ولولي. امریکای د هیل ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د نوموتې ښځینه فعالې او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي په قلم یې ولیکنه د افغانستان ثبات د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړی تر سرلیک لاندې خبره کړې ده. اغلی کوفي د دې لیکنې په یوه برخه کې لیکي په 13 اګست کې وخت له رسیدو وروسته طالب مشرانو ته ډېرو زیات فرمانونه صادر کړي چې له مخې پر نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لګول شوي چې هغوی له ورځني ژوند، ازادۍ او خپلو هیلو ته له رسیدو څخه محرومې کړي دي. د میرمن کوفي په لیکنه که څه هم د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تنکیو نجونو پر تګ بندیز په دې ورځو کې کله ناکله نړیوال خبرونه جوړوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د ژوند تریخ او دردونکی حقیقت تر دې هم ډیر وحشتناک دی. طالبانو د تاوتریخوالي یو منظم سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د جنسیتي توپیر پر اساس د دوی د یوه میکانیزم پیاوړي کول دي. داسې یو سیستم چې یو مخ د عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو پر لرې کولو متمرکز دی. میرمن کوفي یې د نجونو پر زده کړو بندیز یو جز بولي. میرمن کوفي د خپلې دې لیکنې په پای کې لیکي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانستان د سپتمبر د 11 تر روسي حملو مخته وضعیت ته بیرته ور وګرځي. د هغې په لیکنه موږ اجازه نشو ورکولای چې د ازادۍ او د ښځو د حقونو هغه تخم چې په تیرو 40 کلونو کې په ډیر احتیاط سره کرل شوی د طالبانو لخوا له منځه یوړل شي.
کندهار کې معلولین د ستونزو شکایت کوي. د دغه ولایت معلولین وایي له سخت اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت هم مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستو ترڅنګ ورته د کار زمینی هم برابرې کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولین سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړی چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
شم سجن دی یو نه خوشاله مرګ او چانه وراله منې راوړله مو وس په لایس مو راتلای سم د غون شګر دی خوشاله سم ته خوشاله سم بل مې دا غوښتنه چې تا خلاره دی پر اسو پر وکړې ز په لاسو کې دونه زور نه لرم چې یو هغه پر شې پر موټ ته په شې باندې دی ورځي.
ما نوم حیات الله دی دا ډیر ښه کار سوی دی چې زموږ سره د دغه کومک کړی دی موږ ډیر و ډیر کومک وته اړتیا لرو او دغه زموږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وسه کې زموږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلې
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوي د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلاند کور تلس نه پاره می د غاړې څخه دی چې وڅوک دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سره دی خپل پرځان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرځان د خلک کیاس کې
ما نوم نه د احمد ده دا اوس خدای یو بس کله نو پدای یو بس کله خو سي مور بزان در یو ځای ورسو نو یو واز د ژوند مو یو بس کله ته ضرورت لري ماشات نور مرس نور کوم کنه سپه نړۍ کې مې بن سره کې مور به هغه پیژنو لا نه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات ته خاص هم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبینه دغه که هر څوک وي فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات ته خاص هوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر را جلب کوو د دغه ځکه د زمور د جامعه هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوو چې څومره موږ په واسه کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنی جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست د سار لو د مخام تر وو بجی د سار او د مخام خبرونه لرو
د خدای تعالی په خاطر منګ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګ نمرو ته خدای یو نیم کال کې کی مونږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پختنه نه کوي له خدای نه وډار سي دغه د مونږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کاریدون بہت سلامونه کوم هله کون چې جوړ او روغ به زکر شر احمد ای میم ده همن ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتی شرکتونو صدا هندو دشه شبکې در آسانه کې تقریبا په البن کې کار به خسر کمزور نه نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هلی دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ده دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالي اوسیدونکو کیو او مخابراتی شبکو ته تر اوسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک هیلي احترامات ګل محمد سنگن ولسوالي څخه سره په تماس کې ما دا پیغام په لوړو مقامات پر ورسید کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ترازی او سرمکلا ترازی د سرمکلا کې کوم مامورین چې نمانو شته کوي هغه زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه او شناخته خېلو د ماړه په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه وشته کېږي، کوم مسکن ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه وشته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یا چې دغه مرسته بنده کړي او یا چې دغه مسکنان نه وشته کړي، وروره پاوزه والا دې نه وشته کړي یار مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته.